سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخامه و بچی شوي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې خبرونه دلار شي زمونږ د خبرونه ډیره برخه تازه دی په سپو کې خبرونه ته زنګړې شي د زمونږ همکار فرید سیل به تاسو ته د افغانستان او چین د اړیکو تړاو باندې خبرو کې چلته کومې موخه دي چې د چین د رابطو په پالو سره د اړیکو د هدف تر رسیدل غواړي اوس هم خبرونه د افغانستان پر د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ویکاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او د یونما مشر روز اتنبایوا ویلي دي چې د افغانستان لپاره د نشه توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړه موراز له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې لپاره ادارې په راپور کې ویلي چې ساکل د وړم کار پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو به دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شوي افغانانو شمیر زیات دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې هدا کړ چې د نږدې زرو نیول شوي کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د دسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 4 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینونه پیل کړي چې پرون پایته ورسېدل. روسي خبر هم دا چې د چین او امریکا ترمنځ زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي ازاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یوه بیان کې ویلي وو چې مارک سویډن ګایلي او جان الیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي چې دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکی پرګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پایکار د تخنیکی چارو پسمبلخت هر کله کو. افغانستان ته د روسي او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څدي. لاتونه راهسته چې په امریکا کې ډونلډ ترامپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسي چې دوه نږدې ملګری دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسي د ملي امنیت سلاکار سرګی شویګوی د دیونی په پایل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې لا سفر روسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیا او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونلډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي او په هغې کې ویلي وو که چیرې دا واک ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګه اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسي ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په سمانه دي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو او ورېدونکو مګر ملمانه هم لرو چې د دوی تبصره او تحلیل به په دې موضوع راخلو. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-23-1500 او 00-420-23-1500. تاسو موږ د ټلیفون میری دی کولای شي همدا شی بسنګ وهي د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړي. ملمنه هم را سره شته. په روسیه کې په خنۍ ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ را سره په خبرونه کې دي. تاسو ته ډېره قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب که تاسو ته په فایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې روسي کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي په ځنګړي څوګه لکل نه چې ډونلډ ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی.
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې دا او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامی اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگونو لارې بلکې د یو تفاهم لارې به بیرته د طالبانو سره دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامی چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلی سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسي کولای د امریکا لپاره معاونې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کوي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنا ان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهمه دی دغه استراتیژیک نقطه زمونږ د دغه دو ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوی دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثره دی چې موږ په دغه ناخوالو او په دې بدبختیو کې لاس او ګریوان یو.
راسخ صاحب که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و. ساسې پان باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
ګوري اصلا امریکا خو کدا چې ووایو چې دا یو لوی اشتباه و د دوی راتګ په نظامی سیستم باندې یا په نظامی بهانو باندې راغلل. گرچه دوی غوښته دي الازاد ظاهر شاه له دورې نه تر داود خان پورې دوی هلته په دغه جغرافیا کې درې اډې دي هغونه غوښته دي چې موږ اقلن اوسو کولای د روسانو او د چینایانو د استخباراتي مبارزاتو په وړاندې دوی هلته اسې ولري نظامی اډې ولري. مګر شاه الازاد ظاهر شاه په ده باندې متوجه و او داود خان هم دغه اډې ور نه کړلې پوهېدل چې دلته د دوه ابوالقدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي. نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اوساما بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړو کم عملیات چې په یو لسم د سپتمبر د په دې دوه بلډنګونو باندې وکړه په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان. که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره ډېر روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې چې اقلن د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازه او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه استراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامی اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره.
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خوب په کمپاینونو کې چې ډونلډ ترامپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړې وه چې دوی به د بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي. خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو د دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي؟
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامی نقطه د چینایانو د ځپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده. ګرچې زه ویلی سم که چیرې امریکا یو ځل بیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډېر لوی در سر جوړولی شي چې همدغه افغانستان جغرافیا له حضرت عطا چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډېره لنډولی شي. نو بنا ان جګړه ییز حالات خو په دغه سیمه کې د همدغو له حضرته شروع شوې ده. په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دی، مګر د دغه نظامي تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ، نو روسان په دې کې ډارېږي چې که چېرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرته دوی بیا هم یو بله زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کړي، بیا روسان ډېر زر ماتېږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري، حتی نظامي راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان دته ژمن کړي چې امریکایانو ته د نظامي اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کړي او یو ځل بیا امریکا رانیسي په افغانستان جغرافیا کې چې دلته که نظامي اډې ولري دوی ته به لوی زیانونه به مخامخ کړي.
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدی بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامي اډه ترلاسه کړي، په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده؟
ګوري اصلا که داسې ووایي چې طالبان له کومه درته قدرت ته ورسېدل، ګټه یې دا ده چې که چېرې غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به وي. مګر ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره څونه چې موږ نږدېوالی پیدا کوي هماغه تاثیرات وو چې زموږ وطن زموږ ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسانو اوس غربي نړۍ بالخصوص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس دلته ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه ګذاري او پلانونه دلته ډېر زیات عملي بڼه باندې عملي شي. نو بنا د دغو دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان استراتیژیک او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیایي میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان پی روان وي.
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه، راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمه یو ډک دی او کچېری دارا وس پر لشي ټول افغانستان ور باندې آبادیدلای شي، اوس کتام له چین سره په بیلابیلو برخو کې قراردادونه شوې دي، جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي، فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي؟ ګوې کوم توجه سي روسانو اتا
غاز دغه د غازو د شمال چې کوم غاز و اته دوی مخکې په څلوېښت کاله مخکې دغه شی وویستی او هغه غاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغه چې کوم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنا زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه لپاره چې په دغه تیلو او غازو باندې دوی حاکمان چې په آسیایي میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه غاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړی یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا موږ ځپي او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې لدی مخکې چې مجاهدینو یادا کوله چې دوی وطن د روسان مات کړي بیا لاغې نو روس ته وس طالبان یادا کوي چې دوی وطن د غربي نړۍ ته مات ورکړي، دوی په خپل خوا خط للی دي او چې په افغانستان کې غوښتل غي تر لاس کړل بیا لاړه او اوس بیا چې نه یان روسان څه کوي چې د خپل اقتصادي مخه لپاره افغانستان ته ستنه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژوند دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د هغو سره اقلن د یوه ډوډۍ ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زموږ ګاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زموږ د مدبرو رهبرانو دنده ده چې موږ خپل ملي ګټې څنګه د چا سره ادخش دی وطن د ترقی او د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژوند پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د غربي نړۍ د چې پروګرامونو سره سم مختلاړی او څنګه چې غربي لړی راغی بیا د دوی د دښمنیو اخطار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو اخیستی په د جهاد په نامه بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي لړۍ نه واخیسته و جګړه د دوی نه خو مګرم دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی د اهدافو قرباني شوی ده او موږ تباه شوي یاست.
ډیره مننه کورودان راسیخ سیب تاسو ته بیرته راوګرځم. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ 00 24 24 25 او 00 24 24 25. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، کولی شئ همدا شیبه زنګ ووهئ د خبرونې د موضوع په تړاو چې نن په خبرونه کې په دې بحث کوو چې روسیا او چین په افغانستان کې په څه موخو پسې دي. کولی شئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ. زموږ بل میلمه خغلی غوث جانباز هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. تاسو ډیره موده په روسیې کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاستی او د روسیې وضعیت لټولو ښه تاسو ته معلوم دی. ستاسو په اند باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې به خپل کار پیلی، څه فکر کوي دغه سازی چې تګ راتګ افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا؟ همدارنګه تیره ورځ چې سرګی شوی ګوی افغانستان ته تللی و، یو پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي، د خبرې به ښکاره کړې ده. دوی څه غواړي له افغانستانه؟
سپریم شي هغه فائدې چې حال تاسو ته میلمنو ته ټول ته سلیم شي وایي، او هغه کسان چې موږ اوري از ما غاک شته دي
مهرباني و ساسي غکلر
مانه دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړی چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي، تر هغه ځایه چې ما لوستي دي دا مواد پلس یو خبرې په هغه کې نه ده. هغه کې ویل شوي دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي، او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کار کوي او د دغه اقداماتو په هر کله کې په ترتیب روسیه څه غواړي. تر هغه ځای چې ماته د سیخکاري روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري، او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دا کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسلري، دوی په زامو سغیرو امنیت دی، او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري د طالبانو څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغسې نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متدرجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و دی د دې دپاره نه وتلی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف و، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دي هم هغسې چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي خاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی و په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې چې تقریبا 1400 کسان قرباني شول او 1500 کسان ټپیان شول او څه کسان لا ټپي تم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړن اخوا تجهیز شوي تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلل او عمدتا لکه تاسو پوهیږئ د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبان نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې په دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تطبیق شي. دا به ومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره توریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو بل سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عینې اوکراین دوی سره هم وساتي.
په بخنه سره جانبا صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه دغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې بریچ شوی، د دوی باور دا ده چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي، او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستانه څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزن پریکړه وزم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کړم. ما د سنې ویلې چې هغه کسانو چې بریټ کړي د هغه د افغانستان نه دا څه خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بل هم روسانو غوښتی دی چې هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې په زړه کړي که نه د دینه ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ به دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسیه ډلې ټپل شوې. افغانستان کې د افغانستان د حریف څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مدافع هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویلې. هغوی حتی وویلې چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی. بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو
امنیتی تبون ته راځي کړی دی. جان با صاحب بخنه سره د دغه امنیتی کمربند او د روسیې د غوښتنو پر اساس باندې څنګه تاسو تشریح کړی، د دې هدف دا چې ډول افغانستان منځوي کړی کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې شي په ځلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش لمن زوړای دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
دسه د اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبانو انزوا ته قابل نه دنیا. دنیا د خپل منافع پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاسو د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مونږ پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه ښه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه د په دې معنا نه چې د راشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه. خیر، د افغانستان هغه تاریخی کړنلار ته هغه تاریخی ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان تاسو مثلا د افغان د یو تکړه افغان مېرمنې په حیث خپل ځان په دې نظام کې طالباني نظام کې پورې؟ خو نه دي. زه وینم نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب وینې؟ خو نه دي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام هماغه یکتازي خودسري جاه‌طلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، ورسره داسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره. اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به ته څه وایي؟
یعنی په ټوله کې جان باسب ساسې په نظر باندې دا چې روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي رالیږي، په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومت اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره ماتم نه لري،
زموږ حالات موږ ته مهم دي، هیڅ دنیا ته مهم. جان باسب، تاسو د روسیې موخې تشریح کړئ، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره دومره
دسترسی لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې ګوادر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دا د خپلو منافعو د خاطره شته حاکمیت حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې هغه د یو کس تللی دی اوس د دوی یو استازی تللی، حتی قندهار چې د سیپکو د ګوادر مسلې هلته رحالي کې، او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزبیني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، جوړجاړی هلته کوي. دوی در دې هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او په ټپه ولاړه استو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغه حاکمې ډلې سره دی. یو واقعیت البته موږ ته په دا تاریخ رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی. دغه
د پټول کې په بخښنه سره جان باسب، دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی اعلانوي چې دغه حاکم ډله په افغانستان کې د افغانستان رسمي نظام دی، متوجه هستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي، که نه ورکوي هر هوکړه چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري. نو په عین وخت کې دوی پوهېږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي، ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی. یعنې منظور مې دولت دې معنا ده چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیا ده، دا خو څوک منتقل کولی نه شي، نظام هلته مشروع
مننه کور ودان. راسخ ته کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویلې، او جان با صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو مخې تشریح کړي چې دوی په خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي. اوس که ډونلډ ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او غواړي واقعا د باګرام اډه خپله کړي، ستاسو په اند باندې دلته د روسیې، چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي؟
ګوري، ټکر خو سل په سلو کې، موږ په دې ټکراتو کې، زموږ وطن په دې ټکراتو کې موږ تباه شوي یاستو، دغه د تاریخ په صفو کې، دا د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول. خو زه یې لایم کچیر پرموغواړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده، د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی هلته لیکل شوی دی، امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی اوکړه کړې ده هغه بیرته د هماغه پریکړه له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي، او هغه څه چې دوی پریکړه کړې ده هغه به عملی بڼه باندې به عملی کیږي. دغه شی طالبان دي هماغه پریکړه په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګډه ایناس دي او جمهوریت دوی قرباني شو دوی ته قرباني کړله. نو بنا ان زویلای سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پریکړې د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی، ان د امریکا په خیر دی، ان د سیمې په خیر دی.
یعنی د دې دوه توافق یادونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اډي نه خو بلکې داسې د 2000 او 2500 کسانو او یو نظامی اډه بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی. دا څنګه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته داسې 5000 او 1,00,000 اتاکر ولګي یو جنگ وکینه. فقط دغه اډو اساسا دا دی چې هلته دوه خبرې وي، یو نظامی تاسیسات یو یو نظامی سلاوی بلری او په زمین کې استخباراتي کړي وي فعال وي تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیا کې دی وتاري. خو د دوی اصلن جګړه د دوی دی، ګټه د دوی دی، اقتصاد ته دوی منډي وهي او دا د دوی جګړې دی چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي. مقصد مونږ ته نوي شعارونه را وړاندې کوي او نوي بیرغونه. مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دار او نه دا لاسه ورکړی. مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته دا زمونږ وطن او دا د توریزم کړی دلته جوړول او د توریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کړنو او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاس او ګریوال.
په ټوله کې راسخ ساسې پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري، چین لري، امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډا به تر لاسه کړي. دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغې درې لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي، یا دوی کولای شي چې اډقل دغه درې وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورتیا تر لاسه کړي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي؟
ای کاش چې موږ داسې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای. طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول له ادرس راغلي دي. پرونه جمهوریت هم کدي کرزي دولت په کوه او کدي اشرف غني وو او کدي عبد الله دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهدافو او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي. کچیر واقعا طالبان وګواړي چې د افغانستان کې ولوې جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرس د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای کمن دي چاتر او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرس من غربي نړۍ سره زمونږه په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره او کدا یو هغه څه سم نه چینه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو القدرتانو د اقتصادي پنګولې لپاره شرایط مهیا کو او هغه پنګولې چې د اقتصاد له ادرس کېږي کدا غربي کوي کچيني کوي کروسي کوي مونږ د منلو وړوي او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښ کې وی او افغانان به یو خپل ځوانانه په لور روان شي. خو زه ویلای سم زمون د غربي نړۍ کړنې او استخباراتي کړي د پاکستان د استخباراتو له ادرسه عموم باندې ډیر ځات تاثیرات اچي او دغه ناخواله ټول د دغه د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان را سیخسب تاسو به بیرته راوګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونه را براوخلو پښتنې به واورو. نو مراته واخلې لکم زې ماډی کني ولیدا مهرباني ستاسو اړي کې وصل دا ځان مراته معرفي کړې وای چې لکم زې ماډی کني ولیدا بهروز جان کزم غوریدون کې ل پروګرام سره وصل کړې تاسو مهرباني وکړئ نو مراته واخلې.
اجي توخين بزابل ولايه شاجي لول سواليف كاش دايما اربدون كي
مننه توخي صاحب ستړی مشي پروگرام ته بخير راغلي. مهرباني توخي صاحب که څه پوښتنه لري لمل منونه.
مننه یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم. نو نظر می داده چې افغانستان په دې انقلاب کې تاریخ اپریل د لیلیو جوړی په خره مو څه ویل مرګو بل په څه ویل نو د سردار داوود له کودتا رئیس له تر دا اوسه پورې نو دا مشکلات خو بیا هم تر لیره هدا پورې ورو الحمدلله سمیږي. خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلیفین وای سی وای دا امنیت په ګټو نه د خموږې په ګټو بولو د کسې د مرګ زوب له ورکو سو بمباری ورکو سې فساد ورکو سې شر ورکو سې نو دا یو حقیقت ته موږ د دې خاورې اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلی دلی یو نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان دي چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي نو هغه به خامخا منفي تبلیغات کوي
یعنی ساسی پان باندې تو خی صاحب چې ساسی په سیمه کې لکه مخ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده او ساسی په سیمه کې خلک د بخا پر تله آرام شوی دي او ساسی د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختم هم شوی دی همداسې ده
نو تر اوسه پورې خو موږ ګنو امنیت خوسته ساسی په دې قائل یاس نړیوال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ړنګ شوي دي د طالبانو حکومت هم همداسې د دوهې د توافق په پایله کې واک ته ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله له نړیوالو یا لویې قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به هم نړیږي تاسې په څه اند یاست لنډ راته وایي
خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي و د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو خي صاحب کور و د مکساس نظر واخیسته تو خي صاحب مننه کور د ودان مکساس نظر واخیسته بل اوریدون کې را سره د نوم را تا وخلې لکم زې ماړي کني ولی
جمهور خوش خو په منی رادیو کې په خوانه کارمن
ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی کلم ملمنو د موضوع په تړاو څه پښتنه لري او که نظر لري لطفا لنډ را سره شریک کړئ
تشکر زه یو نظر لرم لکه چې تاسو خو صاحب وله په دې رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو ته دا مو ستینو د کوخلو د فیګل څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا باز خلک کوای چې څنګه حکومت مفسدو دې حکومت مفسد نو چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپل تنخواه رسېده مېرمنو اوس چې بیچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپل تنخواه درلودنه څه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت خپل حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړي دي اغه په شی وو څه دې سره نشته دی دا خلکو ته معاش نشي ورکولای او معاش نه ممکن دي په خصوص باندې بل خصوص دا چې مکتبونه دی وایي چې مکتبونه وایي نو چلانې کې دنجونو
په بخنه سره د دا هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي انجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له ملمنو لرې موږ مو نظر واخیست میره بنې وکړي
تشکر د ملمنو څخه ما دا پوښتنه ده چې څه وخت به د دې یعنی د حکومت په پیسې چې تاسو نه کوم کړی دی دا باور کې اوس دې بچن او سپرمیه کې هغ باندې تکیا کړی دا مجبور دی دوی څوک ځکه چې غربي دولتونه دوی سره په کوم اندازه چې باید شاید وي دوی سره مرسته نکوي
من نه مخته واخیست له ملمنو بدا او پختو شلام د غمرستي رواني دی او کنه دي زکه چې هغه د څلويخ ملیون ډالر او بس چې هر رفته او میاشت کې مخکې ویل کې د چې افغانستان ته ځي که څه دغه په خبرونه نشته خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمیر یو اندازه پیسې افغانستان ته لیږدول کېږي خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي تاسو په تمه اوسئ په لوریدونکو مرسته سره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکې نیولې مهرباني ساسي اړیکه وصل ده
الو
لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ ساسي اړیکه وصل ده نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکې نیولې
سلامونه تاسو ته سیال صاحب
وعلیکم السلام
د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د ما نوم منصور ده تاسو سره د سویډن نامي اړیکه نیولې د ما یو شخصي نظر ده
مهرباني
د تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص یا هم خنو وس حاکم حکومت هم خنيتي نو څوک به خي د خلق د پاره څوک خدي دما ژوند دیرش کلو می ژوند دی پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی ورور وژنه دی تر کلبا زب پرتا باندې ځغلم تبه پر ما باندې ځغلې تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه چوم تبه دی ما په غاړه چې تر کلا مخ با کلا یو ملت کیجو یو خلک کیجو ورور لاس په لاس شي که امریکای دی که چین
منصور شانه ستاسو په ان په خنې سره چې خبره مخته کوم منصور زما غلري
لپاره کار نه کوي
لطفاً منصور که زما غږ لري پښتنه مې درنه داده چې ساسي پان باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولای په یو خلو شي اتفاق اتحاد تر منځ راشي
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانو می داشتیم نه یک حاکم دانو کار نیست یک ملت دانو کار است بر ما یک ملت دانو کار است یک ملت که از حق خود از حقوق خود از امتیازات خود با خبر باشن از خود خبر باشن ما ملت خو است در اروپا و امریکا و دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه در حال خودشان خواه هستن
یعنی دقا چارواکی نریوال ابر قدرتونه لکه چین روسیه امریکا و که اغا طالب چارواکی دی که اغا پخانی چارواکی دی در افغان ملت برخلیک پاره تصمیمونه نیسی خود خلق نپخبل گیتو پویگی نتوانم دست استاد تاسی وای
نو کچیر دی موگ مکتب بندی کچیر د موږ مکتب باندې کچیر د موږ پانتون باندې نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي هیڅ امکان نه لري
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ولیوه یو بل اوریدونکو یې را سره د نو مرته وخلې کوم زما لري کني ولی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام افغان صاحب ستړی مشی پروگرام ته په خیر راغلی افغان صاحب وخت کم ده له تاسو لنډ ورو نظر کلری او کڅ پختن لری ملمانه شته چې تاسو جواب درکړي مېرمنې
ملمانو ته سلام وایم او تاسو ته سلام وایم د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام وایم
مېرمنې افغان صاحب
فریدا جان خورې منګه خپل خنی وخه فریدا جان خورې
امر مېرمنې
منګه خپل خنی او پوه شو ک منګه چیرته خپل خي او کنه نو زمون وطن جوړیږي ګل ګلزار کیږي بز دې په خبره کوم هغه ما په خبره کوي هغه هغه په خبره کوي ایس پوه شو منګه خپل خنی او پوه شو ک پنځه ګوته خلکو ته نیسو یو لږ ګوته بزان ته مينسو کنه منګه خپل خنی او بنت فقیر روانه ده خدا دا د تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی دغه آشنا را دو کې خلک زنګونه وخی دا د بوډاګي حکومت او کدا د چشو ک بوډاګي حکومت مو زمون خېټه په ډوډه موړو نه چاته تیاج نه متیاج پوجو زغه در په در خور مایبین دي در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوج ګاډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس توپک په پشاک او ګرځا او عوام نه خبر مو وسه پوج پرد جان خورې زغون د ورځ خار کې ګرځم ما ته خار معلوم دی ننګرار قسم په خدای چې مونږ خپل خنی او پوجو
لطفا لنډ رته وایس چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مړی کېنی والی؟ یونس صاحب لغمان ستړی مشه، لنډ نظر اورو مهرباني.
مننه خیر ویسیب، زه به درسره نظر شریکم. الحمدلله د افغانستان وضعیت نسبت د مخکې نه ډېر ښه دی. مخکې که موږ تاسو وګورو، د ورځې بل تر 200 کسان، 300 څلور سوه کسان یوازې د ورځې دي په جنګ یې ژوند له لاسه ورکوو. نن هغه څه نشته، الحمدلله حالات ډېر ښه دي. ولی بعض ستونزې چې اقتصادي شته دی، دا به موږ تاسو په خپله اواروو. که موږ تاسو وګورو، شل کاله دلته امریکا موجود وه، پر زموږ ستاسو اقتصاد همدغه دی. ستاسو د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار دا دی چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپله کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې چې پالیسیان څه ویشلي نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشحاله دي، څوک له هغه حکومت خوشحاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهېږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغې دومره جریانونو کې، په دغې بدلونونو کې، افغان ولس یو څه ملامت دی؟ او دغه حکومتونه چې راځي بیرته ځي، یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړېږي یا بېرته ړنګېږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي که نه؟ افغان ولس واقعا ناپوه ده او په دې نه پوهېږي چې څه روان دي.
بالکل او خوشحالی سره چې واقعیت په همدغه چېرته پر وسط کې دی. یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده، داسې به سره اوسېږي. او بله دا چې داسې هم ویل کېږي چې هر هېواد هغه حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پر دي، بې کې شک نشته. ځکه چې کله چې تاوانې دغسې یو بلا حاکمېږي، یو هایولا حاکمېږي، نو خامخا باید چې لږ تر لږه ښه موږ او تاسو خو نورو باره کې قضاوت نه شم کولی، خو موږ یو تعداد خلک دغه خپل انتقادي چلند خو ساتو او ډارم نه لرو. پوهېږو چې هر رقم خطرات کېدای شي موږ ته مخ شي، ځکه چې هغه زموږ ضمیر او تاریخ د وطن ارزښتونه زموږ یو څه سواد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو. او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو ناخوالو خواته، ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولت تاریخ زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده. او موږ پوهېږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم، او ډېرو لویو خطرو سره، ډېرو خطرناکو پېښو سره مخ شي، چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اوسو. یعنې د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مکړه رامنځته شي. دنه په کور کې چې وضعیت ګورو، اوس د کدوې د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی، او دلته بېګم حاکمیت دی، او دلته دا دی. هغه د سلیم عقل دانش په یو هېواد کې چې قانون نه اوسېږي، او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کې ده په سړک ولاړ دی، زه شریعت تطبیق کوم. که د دوی کوم مامور دی وایي زه شریعت تطبیق کوم، که د دوی وزیر دی وایي دا شریعت دی، که د دوی نامعلوم امیر دی وایي زه شریعت تطبیق کوم. اوس دغه خلک راټول کړه داسې کښېنه او پوښتنه وکړه شریعت یعنې څه، دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی، څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دی تیر منلے دا اوسنی مومنان مسلمانان یو کنفرانس دے نڑیوال اسلامی ہی وادنو نڑیوال کنفرانس دے تا حاغ تا ہم نبی تا حاغ تا ہم اصلازی توب نلے کلکل زن پکتنے کلی شو بند یعنی تا عقل کلی دا اسلام ستا سر خلاص دے نور دا مسلمانان تو تول تا بیکاراو نا پوها
افغانستان کی افغانستان جنوب تھا گورال تھا جگڑے وی دا خالق جگڑو زپلی وہ خوش چمن راغل خوشحال دی ام دکھے وزیت پک تھو باندھے که طالبان لنړی سره تعامل نه لري او سین زوا شوی دی یا د شریعت په نوم باندې بلا بلا قوانینه وز کړی په افغانستان کې د چوس درې بر قدرت دی روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ترامپ واک تر رسیدلې هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهی توافق لاستیک کړی دی په افغانستان کې تاسو راتلونکي په ځانګړې توګه کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خوب آقا اول برخی ساسو دو بختن تا باید اشاره و شید شدی که هیچ شک نشده چیز مونگ شرقی، مرکزی، جنوبی، جنوب غربی، منطقه عمدتا بختن میشتی منطقه دیر زبر شویدی دیر بیچاره شویدی دیر قربانی ور کردی او سی هم ور کردی خدا دیدی پر مانا نده چیز ما پر بختن میشتی منطقه که پا جنوب که پا شرق که پا جنوب غرب که پا مرکز که ز یو مرکزی بختن به کابلی او ته زما په مخ ټول مکتبونه وترلی که زه پرون په بد حالت کې وم او دا گزارونه تا راباندې کول یا امریکایانو راباندې کول نن خو ته وایې چې سوله ده نو ښوونځي دې ولې بند کړي ولې زما کوچنۍ بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته په کوم حق دې مکتب بند کړی دی زب هیڅ کله تاسو دا ونه وکم او هغه د جنوب د سویل سما پختنی باندې خواندي به تاسو هیڅ کله ته دی ونه وکړي چې تاسو د ذکرو نه هغه محروم کړ او ته فکر کوي چې دلته جګړه و پرون نن به خوانځي بندوي دا کوم انساني او اسلامي منطق دی یعنی دا ډلا چې اوس په افغانستان حاکم ده بکی زور فکر کوي چې کوم خواته افغانستان وي اوس شو هغه سیال استاسو پختنی تا خب ابر قدرتون استاسو یادو کده بسیه نه چین نه متحده ایالات نه و دا چه متحده ایالات که پشلم ده جنوری نو اداره را زید ترامپ اداره زد دست فکر کنم آغلی سیال چه در متحده ایالات و استراتیجی که چه پاست دو هی دو خوکری چخم او مخصوصا پاست دیدن چه دا افغانستان دو دوی پاوزیان و وطل هاگزی اکتیف یعنی فعال شتون با افغانستان که اونه لگی افغانستان که با دوی البته چه خوال امنیتی استخباراتی چلندونه او کرنلاری ساتی افغانستان که دی خوارا زیاد امنیتی استخباراتی حضور هم در عوض بری در آسمان نمیلی پسیده که نو وضعیت ته په کتلو به دوی عمل کوي البته یو شی باید قید شي چې د ترامپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر دې ته څوک امیدوار اوسېږي چې هغه به د هغه خوا د اوکراینوسونه راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړو وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک
افغانان ملامت دي افغانان څنګه کولای شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني
خوب دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم مونږ ټول ملامت یو او مونږ ته د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال دیر ندی خو دو رزو پا تیری دو خامخا در جوان در خرابی دو در اقتصادی حالت در لا وخیم کی دو سر اجتماعی تناقضات قومی تناقضات امنیتی ننگوانی دا چه دا خو سنه حاکمیت افغانستان در پار اقتصادی کرنار نلگی دا سنه که هیچه تر چین ته وایرازه دلته د آمدن نه درکاو په دې مشکل اقتصادي حل کې نه افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي چې په دسترخوان کې په جیب کې یو څه پیدا شي خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي کار ورته پیدا شي زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه روان کیږي هغه د نوري نقد پیسې درکې په دې نورو پیسو کې نن دی او چا کې مړه کې سبا به څه کوي نو یې ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي دا د شعار پر بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده
په بخنه سره فکر کوي جان باسب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي روسیا هم غواړي کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري چین څه کوي چین د ټول نظام تبلیغات کوي سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو هغه راځي وایي مثلا مثل عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي دا د مثل عینک پروژه هغه لسیال دا د اوس شل کاله په تقریبا کېږي څه کم څه زیات چې دروشن نه سم کمه ده دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي پوهېږي چې تر اوسه پورې چې تر هغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته ده راکړه ورکړه او به صفر ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې واز یو دوه دقیقې وخت پاتې ده په ټوله کې د هیوادونو راضي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو نور هیوادونو ته خپل زور خایي چې د موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو تاسو نشئ کولای له افغانستان د افغانستان لري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ لاندې کړئ ته یو هو یا نه
بالکل نه خو دا رقابت دی دوی دا خو نړیواله کچه خو رقابت شتون لري دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی به چاته خیلی ګوري چې زه داسې کار کولی شم دغه پروژې لږ تر لږه تثبیتولی شم حساب کولی شم مخصوصا چین دا کار کوي خو ازبکستان واقعا فعال دی په افغانستان کې د اقتصادي نظره د سوداګریز ترکمنستان قزاقستان تر یو حده ایران بېله شکه خپلې موخی لري البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین لکه د روسیې فدراسیون متحده ایالات دوی اقتصادي فعالیت نه لري او بله برخه ستاسو په پوښتنې چې هغه مهمه ده هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري ظرفیت یې نه لري څوک دی د دوی اقتصاد نه مثلا یو څوک دی پلونه ملا برادر اوس د دې زده کړې اقتصادي دی په اقتصاد پوهېږي
مننه کور ودان جنباسه راسیخ سپ تاسو لند راته فقط یو دقه وخت لرو دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوي افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خود لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد د سیاست په نوم باندې مداخله وکړي
ګورې لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازي او د خپل د وطن د چالوول لپاره مخپل ژوند سوز بنکیا پیدا کو نور د پردو جاسوسي ونو کو د پردو د اهدافو د لپاره ټوپک په وکړو کې نو د پردو د اهدافو د لپاره خپل ورور ونو وژنو دغه تل چې موږ وڅ کوله یو خاص سیاست کو دي نړۍ سره د گاونډیانو سره موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري موږ باید نل بیسلا ستراتیژي عملی بڑا بڑی کارو کو تر سو پوری افغانستان دی دین اخوالو نو بسو غیر دا غنه دی وای دی کفن کاش او دی کفن کاش د زوی کتار په من یو راځي وای شنه دی بل راځي سر دی کوتای بیا وای چې ما خدمت کړای دا بل وای چې ما امنیت را وستای دا امنیت شاو را کړو
دا وځه چا چا د بحران ته ویوري همدغه خلک ول نو دا دی ولر دان دا چې ولر باید علم او د ترقی په لور روانې دل د جامع د ترقی په لور روانه ول ده
راسخ صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې له تاسو دواړو قدر منو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړه لاغوی چاړي کینولې و هم مننه تر بل پروګرام خې چاري خو
وخت زنده اوسې خدای مو آرام